سلامونه ستړي مشي د سهار شپږ بجې دي. تاسو موږ ښه کلاسادای رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاس آزادې اروپا د رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی. هغه خبرداری ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو ښه ډالۍ وي. کاس دغه خبرې پرون سه شنبې د اپریل اوله د اروپایي پارلمان په وینا ناسته کې کړې دي. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا ازادي راډیو پر ساتنې او د راډیو ته پر لاسرسي متمرکزه وه. د اروپا په پارلمان کې دا ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په غبرګون کې جوړه شوې وه چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی وه. په یاد فرمان کې د یو سي جي ایم په ګډون د اوو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی وه. یو سي جي ایم د مارچ په 26مه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادی اروپا آزادی راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې ادا کې دا دعوه وکړه چې یو سي جي ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. که څه هم وروسته یو سي جي ایم له دې پرېکړې په شا شو، خو تر اوسه یې آزادی راډیو ته تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې، او له همدې کبله د دې راډیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نېټې په رخصتۍ دي. د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بیپلوټال وتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي. دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبې د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله. دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي، په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بنسټ ویلي د ایران د بیپلوټ الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو، بلکې د امریکا شریکانو او متحدانو ته ګواښ پیښوي. دغه پټکو دا تجهیزات ډېر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي. د امریکا پوځ وایي د څلورم امریکایي سرتیري مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبې د پوځ لخوا خپور شوی راغلی، د دې امریکایي سرتیري مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی. د دغه امریکایي سرتیري د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوالې همکارۍ او پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړ. د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډنډ کې ډوب شو. د درېو نورو امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 13مه لندن ته راستل شي. تر اوسه د مړو شوو پوځیانو هویت په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 320 ماشومان وژل شوي او له 600 ډېر نور ټپیان دي. د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 13مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو. د یونیسف په ټکو ډېر شمېر وژل شوو ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو، خیمو او یا هم د کورونو په کنډوالو کې پناه اخیستې وه. اسرائیلو له حماس وسلواله ډلې سره له نږدې دوه میاشتنی وربند وروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وخصول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله ګڼي. او برېټانیا ته ټور وتلونکي کسان باید سر له نن چهارشنبې د اپریل 2مه د سفر برېښنایي اجازه وپیري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې دا پالیسي د برېټانیا حکومت لخوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هیوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي. د برېټانی سفر د برېښنایی سفر اجازه یا ETI درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمی دی چې برېټانی ته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د برېښنایی اجازه بای لس پاونډ شدول سیرو کیږي ده او د اپریل له شپاړسمې ورخوا به یې بیا شپاړس پاونډو ته پورته شي. د ایلن وګړي له دې امره مستثنا دی. دغه نوې پالیسي نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شوی و. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه اروپایي سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په داسې حال کې چې دا شمېر په 2023 کال کې 19 میلیونه و. یو امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه به وړاندې درته نور تفصیل ولرو. کونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي چو زیات درکړو. له دوه ورځې راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ICC کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوي. دا چې د پاکستان حکومت دریځ په دې اړه څه ده، په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمنو لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه هلته ښځې اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالب شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ای زه فريده سيالم او په تخنیکي چارو کې را سره قدر جلال افته. د اکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتي کوخته دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغو مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ایک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله، د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز په نوم د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلې مالی سرچینې پیدا نشي نو دا هیواد به له لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې، اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. ایک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشر دوستانه معلوماتو د راټولولو بهیر ګډوډ کړی او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه یې تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک له امله د خلکو اندېښنې زیاته شوي او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بېاعتمادي نوره هم پیاوړې کړې ده. د ایک پیس د معلوماتو له مخې چې یو غیر دولتي اداره ده او د ناورینونو د ارزونې او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي، دا ناڅاپي پریکړې او د مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکارۍ او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بې سرنوشت دی، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
دغه راز د بغلان یوې اوسېدونکې مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی او اوس هیڅ کار نشي کولی. د خپلو شپږو اولادونو پالنه یوازې زه کوم.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له لارې د جنورۍ په میاشت کې د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي سږ کال 2015 شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې د څه نور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتون لري. که څه هم شوټ پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشم دی دا کډوال له هېواد کنه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له د هیواد وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ACC په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو وروسته نیټه پای ته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې له خپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ACC کارت لرونکو تر څنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ماته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په 9 ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې دا کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 دېرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختې ولامله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوي. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 دېرشمه پای ته رسېږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هېواده 8,09,000 بې اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ACC په نوم کارتونه لري. ACC کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ACC کارت لرونکو سربیره یو شمېر نور هغه افغان په ناغوښتون کې چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپلو ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتونه لري. شورت پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی. دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه روسیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي، د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی وو چې د مارچ 1 دېرشمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزي، کنه د اپریل له اولی نیټه څخه به دوی په زور ایستل کیږي. نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 13مه 1300 دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمو کې، او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دوی ایس ای سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري، نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی لپاره موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته، نو دغه وروسته بیا بېرته افغانستان ته ستنوي. نو دغه بهیر وسم روان دی، خو دغه پروسه چې شروع شوې وه د 2023 کال له نومبر راهیسې، نو تر اوسه پورې څه باندې 8 لکه افغان کډوال ستانه کړل شوي دي په زوره له پاکستان څخه، ځینې پر رضا تللي دي. اوس هم دغه بهیر روان دی، او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شار اسلام آباد، یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جوخت شار راولپنډي څخه به ټول افغان کډوال ووزي. نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف آف رجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونیټ سار ورکړی دی، هغوی ته هم ویلي دي چې د مارچ 13مې وروسته دوی په اسلام آباد او راولپنډي کې نه سي پاتېدلی. البته د پاکستان په نور برخو کې دغه کډوال پاتېدلی سي چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډونه لري.
یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد له راولپنډي نه بلکې د ټول پاکستان ووزي، خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه ښارونو باید ووزي.
بله، د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمینی او راولپنډي څخه ووزي. په نور ځایونو کې له دوی د اوسېدو موده پاتې ده، هغوی ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13مه نیټه، یعنی هغوی شاوخوا 3 میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي. دغه وروسته بیا یونیټ سی آر د کډوالو نړیوال اداره د ملګرو ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دغو کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلند وکړي.
دغه آی سی سی کارت لرونکي چې دي دوی خو کلونه کلونه په پاکستان کې تیر کړي دي، او اته ځینو کډوالو سره چې موږ خبرې کړي دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی، بیخي افغانستان کې تللی نه ده. د دین وړاندې دی بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوالو کوم مشوره چې دا غوې یونیټ سیار ته ویلی و چې باید یو استازي د دوی وټاکل شي، پاکستان حکومت سره خبرې وشي، یونیټ سیار سره خبرې وشي. دغه خبرو څه پایله نه ورکړې چې په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي؟
نه، تر اوسه پورې څه ډول پایله نه درکړې. په پاکستان کې دغه ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو 8 لکه دی. نو دغه هغه 8 لکه کډوال دي چې هغه له دغه برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې یې ستنه کړي دي او ځینې به نور هم ستنه وي، او یو شمېر یې نیولې دي چې شمېر یې سلګونه ته رسیږي. نو په هغه کې ښځې هم دي، په هغه کې نارینه هم دي، او د بخشي نړیوالې ادارې، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی و چې دغه کسان که په زور وېستل سي هلته په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي، کېدای سي دوی ته هلته جدي ستونزې ورپېښ سي. خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دی تر اوسه، او دغه بهیر روان ساتلې دي.
د پاکستان حکومت باور پدې ده چې د کډوالو باسي د دوی دغه داخلي ستونزې چې جګړه ده او نامني ده حل بشي.
د پاکستان حکومت خو پښکاره دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري، دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی، او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی، یعنی باندې بار دی. نو دوی باید له پاکستان ووزي. خو البته کومې څېړنې چې سوي دي په هغه کې داسې ښکاري چې په پاکستان کې چې کوم جرایم ترسره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی، یعنی د نشت برابر دی. ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروې شوی و په هغه کې د 2% تر 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدي په جرایمو کې. نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي، خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي، البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي. دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دوی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغوی هغه ومني.
د مشال رډیو خبریال احمد شاه زمی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیاتو په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی، را سره خبرې اترې کړې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یوني ویاسر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بله بڼه.
دیوزوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانځورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلی یم.
د انځورونو د پیژندنې لپاره که چېرته مو ووایم چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26 بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26 د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزي بندې کړي. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یوه پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته وویل چې پښتو اکاډمي د لوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوی پر یو بل پروژه کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت شو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ، باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب می لیکنې اروپا ته پر تک سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړی او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاسه کړی افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چې د دې کسانو د ژوند پاره مو لیکل کړی او بوس دا کتاب چاپ شوی د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغییرات راغلي وي دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي
بهام صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلي دي یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وای یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وای یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي نو مې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنه دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي لکه پوهان میر حسین شاه سلیمان لایق علی ګل پیوند د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې
لاصف بهان څخه مننه وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي دا دود سلګونه کاله مخینه لري کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافي تشله د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیه خبره شوه هلته قهوخانې جوړ شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي خو کافي له لویه سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي که څام په افغانستان کې لاهم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شعارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې